Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن چهارشنبه د وګي یا اسمبلی څلورویشتمه او د سپتمبر شپاړسمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. د سر موضوع مو دا ده چې د دولت او طالبانو مرکچیان د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستل او په ځینو مسایلو موافقې ته سره ورسېدل. د اسرائیلو او عرب هیوادونو د اړیکو هڅې، بحرین او متحده عربي اماراتو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. نن د شپږیزې پایلو به د کابل بازان او مس عینک لوبډلې د اتلولۍ لپاره لوبیږي. او جرمني ژمنه وکړه چې له یونان نه څه باندې 1500 کډوال مني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبراترو د پیل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې یې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوي باید خوندي شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربند د ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانخیسته. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلي کې د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې په دوحه کې د سولې د خبرو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې په دې کتنه کې پر دې خبرې وشوه چې واشنګټن او نوې ډیلي په څه ډول کولای شي افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. نوې ډیلای دې ته په پام چې ویل کېږي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د افغانستان سیاسي راتلونکي ته اندېښنه لري. ټاکل شوی چې د سویس ژنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس چې د نومبر په 23 او 24 جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره د نړیوالو د ژمنو نوي کول، د 2021 نه تر 2024 کلونو پورې پر پرمختیایي هدفونو توافق او په مالي برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ یاد شوی. تمه ده چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سپورت له ډګره نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبې ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په درېیمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال مني. دا اعلان وروسته تر هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګېدنې وروسته ونړېده. د جرمني د صدر اعظم اروند کریسټن ډیموکرات ګوند او متحد حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. پر دې سربېره جرمني ویلي هغو 150 بې سرپناه ماشومانو ته هم پناه ورکوي چې د یونان کمپونو کې اوسي. یونان کې د موریا کمپ له سوځېدو وروسته څه باندې 2000 کډوال بې سرپناه شول چې اکثره یې د افغانستان، سوریه او افریقا وګړي دي. د دغې اور لګېدنې په تور 15 افغان کډوال نیول شوي. اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د اروپای ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي دا اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون سه شنبه اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ انتخابات چې لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان کړی له پراخې درغلۍ سره مل وو. هغه وویل وضعیت روښانه نه دی او دا ټولنه لوکاشینکا د ولسمشر په توګه نه مني. روسای خبر همدا چې د چک جمهوریت پروند کورونا وایروس 9899 مثبت پیښې ثبت کړي. په دغه شمیرو سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 8000 واوښت. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 90 میلیونه اوښتی او تر اوسه نږدې 9100 کسان له دې کبله مړه شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي ولس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.1 ټیټي شپارس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټي ولس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 21. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 4.1 ټیټي 22.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته کېناستل. خبرې پیچلې خو په صبر به مختزي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ.
دولت د سولې لپاره د ګاونډیو ملاتړ هم غواړي.
زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
د نورو مسایلو ترڅنګ اوري چې په هلمند کې د یوې میرمنې په نوښت سلګونه ښځو ته د کار زمینه برابره شوي.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې دغو نن ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دوه عربي هیوادونو، بحرین او اماراتو، له اسرائیلو سره د اړیکو د عادې کېدو هوکړې وکړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بولي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې مرکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرزالعمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلي خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونې کړي، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په ار کې یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچي پلاوي لپاره لومړیتوب دا دی چې طالبان پر اوربن یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی، د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله او ویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې هیواد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هیواد ماموریت هم بریالی وباله وویل.
امریکا هدف ته رسیدلی. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې له مخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او وویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغوونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
و مو اوریدل چې په قطر کې دواړه مرکچی پلاوی مخامخ سره ناست دي او په خبرو کې د زغم او حوصله خبره کړي. بلورته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره هممهاله راپورته شوي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
په قطر کې د بین الافغانی خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشری مانی د سیمه هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمه د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد له سفره څه تمې کیدای سي، او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي که نه؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر عمر شریفي وای، پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکی د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلزا سفر تر ډیره د دوحې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي، او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي، او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو او په لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انت غوښ چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو خبرو لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه وایي، هغه چې د طالبانو د محاکمو مشر دی، طالبان ورته د دیني مدرسو د یو مدرس په توګه درناوی کوي. ورځپاڼه وایي ګڼ شنونکي د مشر مرکچي په توګه د نوموړي ټاکنه د دې نښه بولي چې طالبان د سولې د خبرو له کبله د ممکن داخلي ویش په اړه اندېښنه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا سره د طالبانو د خبرو برعکس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستی هدف پکې واضح و، د افغان لوري سره بحثونه به د اوربند ښځو د حقونو د واک د شراکت د جزئیاتو په مسلو وي، او دا به د طالبانو د یووالي لپاره یو ازمیښت وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي مولوي حقانی داسې نفوذ لري چې د وسلوالو خوري او ډېرې ځایي ډلې سره یو موټی وساتي. طالبانو د دوحې د بین الافغاني خبرو تر پایل لږ مخکې مولوي حقانی د خپل مرکچي پلاوي د مشر په توګه اعلان کړ. تر هغې مخکې د دې ډلې لخوا د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ یو مرکچي پلاوی اعلان شوی و. د اتلانتیک کونسل خبرونې هم په دوحه کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې، او پکې د نړۍ د مشرانو یو پرانیستي لیک ته اشاره کړې چې پکې د افغان سولې په خبرو کې د ښځو په معنا لرونکي ګډون ټینګار شوی. په دې پرانیستي لیک کې چې د نړۍ د یو شمېر وسنیو او پخوانیو سیاسي مشرانو او نوموتو ډیپلوماټانو لخوا دی، د افغانستان په سولې کې په ملي، سیمه ییزو او نړیوالو ښکېلو لورو غږ شوی چې د سولې په بهیر کې دې د افغان ښځو په بشپړه ګډون د یو سوله ییز او باثبات افغانستان په لور هڅه وکړي. د اتلانتیک کونسل خبرونه وایي په داسې حال کې چې د بې وسلۍ کولو، واک شریکولو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بشري حقونو د سرغړاوي او د سیمو پر سر د شخړو مسلې به د بحث په مرکز کې وي، خو د نړۍ له بېلابېلو ګوټونو څخه مشرانو په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو ساتل دي په خبرو کې شامل وي. خبرونې د سویډن د پخواني صدراعظم کارل بلت نظر راخسته چې وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل اسانه دي، خو داسې سیاسي هوکړې ته رسیدل چې د ټولو افغانانو راتلونکی خوندي کړي مهم دي. د پخواني اروپایي چارواکي او ډیپلوماټ د افغان میرمنو د حقونو مسله یوه مهمه مسله بللې، او له نړیوالې ټولنې یو وخت چې ورته پاملرنه وکړي. په دوحه کې د افغان دولت مرکشي پلاوي کې څلور ښځې شاملې دي، خو د طالبانو په پلاوي کې بیا ښځې نشته. طالبانو چې په خپلې واکمنۍ کې ښځې په کورونو کېنولې وي، ویلي د اسلامي او افغاني عناناتو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو د برخې فعالان دا ډېره عمومي خبره بولي، او د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د تیرو 19 کلنو بریاوو ساتلو ته اندېښمن دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د دوه عربي هیوادونو او اسرائیلو د اړیکو د عادي کېدو د تړون په اړه اوریدلی شي، خو اوس هم یوه کورنۍ او جالبه موضوع. په هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې ده. د مسلکي زده کړو او د لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لښکرګاه کې شاوخوا 300 هغه ښځې ورځي چې کونډې دي یا یې د کور سرپرست په یوازې سر خرڅ نشي برابرولی. په دې اړه پام وکړئ له لښکرګاه نه د الیاس دایی راپور ته.
بلوی تاکاوی یا زیرخانه کې چې تیترونه پکې خورده په یو سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوی دی چې زموږ موخه د نورو ښځو لپاره د کار زمینه برابرول دي. نسیما ساکزی یوازینۍ ښځه ده چې نورو 300 ښځو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلی دی.
یو دیش استادان لرو چې په څلور بخشو کې دي.
د نسیما ساکزی په مالی لګښت هغه مرکز د ښځینه او نارینه جامو ترڅنګ پلاس څپلۍ جوړوي او د افغانستان ډیرو ولایتونو ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل لاسي توکو سره د خلکو د علاقې او بازار نه راضي ده. وایي ښوونکي او زده کوونکي چې ټولې ښځې دي په خپل کار خوښې دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په څلور بخشو کې دي، لکه نارینه ګندنه او افغاني کالي او د سپلو ګندلو استاد دی چې دوی زده دي او نور پاتې ګرده شاګردان دي.
د امنیتي ستونزو تر څنګ کورني او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو څخه د تعلیم او کار حق اخیستی دی. که څومره احصایه چې په هلمند کې به څومره ښځې کونډې او بېکاره پر کورونو ناستې وي معلومه نه ده، خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د محنت خواړه نه خوري، خوښې دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل لاس یو څه وباسم، نه غواړم د نورو د محنت تر سنت لاندې زر هزاره زیات لاندې.
تقریبا یو کال کېږي دلته کار کوو، درې ښځې خپل دا دغو نه ګټه راته ولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشحاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما دپاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاته سوی دی، د ښځو لخوا ښځو ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجبه ښکاري. د دې مرکز دوه کارکوونکي فیروزه او کافیه وایي چې مسلکي روزل شوي دي، د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه دغه هیله لرو، موږ د خوندې دپاره نور غریبانو کونډې چې دي دې دپاره یو کار جوړ کړو تر څو چې موږ خپل مشکلات حل کړو، موږ دغه غږ تر یو ځای ورسېږي.
دلته خو ډېرې ښځې بیا سرپرسته دي، کار ته اړتیا لري. وخت بلانه چې ځینې ښځې د کور د مشکلات څه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسیتونو تر ډېره مده شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړي چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي، اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور قشرونو ته مستحقې ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته. پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطیني ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته ونه رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ډېر لیواله دی چې وښي د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ترامپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخت دریځو د اسرائیل پر لور څو توغندې وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولې دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریځو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه یې په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښیي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. لمصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه وي چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 15 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډېر وړاندې تللی دي، خو هغه د دې هیوادونو نومونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی.
و موردل چې متحده عربی امارات او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې لاسلیک کړي. په دغه مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم حاضر وو. ترامپ دا یو تاریخي پیښه یاد کړه او هیله یې وښوده چې ټول عربي هیوادونه له اسرائیل سره ورته اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election within
a guru chile Iran sarat ki giz ba padiara de November la takano rusta khabari wukram de wi unai pe mumkin to miasht patras ke landi moda ke ba Iran wu gori che wo wai razai tol shayan samkru Iran la ranz aw taklif sara makhamakh dai mugna gwaru hugu Iran zwini de Iran iqtisad makhfuz wali rawandai de hugu na khalis awaid wu 20% di hit chok da waziyat na shili dalai de record la ka che awukhtai.
Perhaps a record setter.
ایران او ترکیه د سیمه هغه هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د زینو عربي هیوادونو د اړیکو پر عادی کېدو یې نیوکه کړې دي. اوس هم په مکرې لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وخت د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. بلورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې دلی کې د هند بهرنۍ چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. ټاکل شوی چې د سویس جنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کانفرانس کوربه وي. نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به دا د کابل بازان او مس عینک اتلانو لوبډلې د اتلولۍ ډګر ته سره ښکته کیږي. لوبه په 12 بجو پیلېږي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال ومني. او اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. اوس هم د ژوند په رنګونو کې د ښوونې د دغه یوه مسؤل خبرې اوري.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می ولاجان وسیق د ننګرهار ولایت حصار کې غلجی ولسوالۍ پوهنې امیریت اړوند جوکان عالی لیسې د امیر په حیث دند اجرا کوم. مکاتب چې تر دې د ما په حضوري ډول نه دی پل شوی، موږ هم د ښوونې او روزنې وزارت اعلان ته په تمه یو چې کله هغوی لخوا موږ ته امر کیږي د ښوونځي د پیل کېدو ته. خو موږ استادان ټول پلان لرو، ځکه نیمایي کال تر دې دمه تیر شوی هم ده، خو بیا هم موږ به د زده کوونکو په تدریس کې هیڅ اثر او سرپه ونه کړو او هغوی ته به په بشپړ ډول تدریس وکړو. په تدریسي بهیر کې خو ډیر ځان راغی، حتی نیمایي کال تیر شو، خو بیا هم موږ چې دا اوس نه شروع شي دا به هم ډیره ښه وي، ځکه دغه نیمایي درسونه چې تللي د دې جبران هم کېدلی شي. والا چې زړه تنګون خو خامخا راځي، په دې چې هغه د خونځي عادت یو څوک یو څه سره عادت سي خامخا د همغه احساس کوي، نو موږ هم یو څه د کمی احساس کوو. لږ څه ناڅه احساسېده، په دې چې هغه د خونځي زنګ او ترانې د زده کوونکو هغه استادانو سره ناسته پاسته د هغې احساس مو کړی ده. خو دا چې بس نه کېده، نو د کرونا له امله ټول خونځي رخصت و، کارانتین و، نو موږ هم په خپلو کورونو کې پاتې شو او شاګردانو توصیه کوله تر څو هغوی خپل مطالعات سرته ورسي په کورونو کې. شاګردانو ته خدا پیغام لرو چې دوی باید په نیمایي کال کې وو شروع شي، نو دوی باید هیڅ غیر حاضري ونه کړي، ځکه چې نیمایي وخت په دې کې تیر شو. نو که له دې نه وروسته شروع شي او دوی ښه حاضري ورکړي، انشاءالله تعالی چې دوی به په ښه ډول سره زده کړه وکولی شي. نو که ژر پیل نه شي، نو موږ به دوی ته د شاګردانو د والدینو په مشوره دوی ته به سیده لنډمهاله کورسونه دایر کړو، او هم به استادانو ته ووایو چې دوی درسی پلانونه سیده لسر دوی دوباره جوړ کی.
و سمستاسی یوشمیر پیغامونه. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکلی وای د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاوی باید یو د بل خبرې وزغمي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی وای د قطر په غونډه کې لمړی باید په دایمي اوربند خبرې وشي. محمد ولی له هلمند نهر سراج نه لیکلی وای طالبان به اوربند ومني سولې ته به غاړه کیږدي. بل اوریدونکي د حکمت په نوم لیکلی وای د اوربند شرط سره باید د طالب استازو سره د بندیانو په تبادله هم خبرې وشي. لدی سره د دغه سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار و نیمې بجې شوې. زرغونه منګل راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. زرغونه جان ستړي مشي.